فصديقي وعليكم السلام اوریدونکو ته زما له خوا سلام په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د خبرونه تر 9 بجو ده په راپورونو کې اوري چې افغان چارواکي هیله مندي د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په جوړیدونکو غونډه کې به د افغان قواوو د روزنې له پروګرام سره د مرستې نوې ژمنې ترلاسه کړي راپورونه وایي د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې تېره شپه د بهرنیو ځواکونو یوې څرخیل وته کې بیړنۍ ناسته کړې چې شپږ تنه عملی د وسلوالو کسانو لخوا نیول سوې ده تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له محمد قسیم سلمال څخه اوري
سلام او سهار په خیر په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرچکو ته د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې د بهرني ځواکونو یوې هلیکوپټرې په دې ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې ده د لوګر وبخښي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې هیڅ بهرني هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد په انتخاباتو کې مداخله وکړي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرني چارو وزیر جان کيري د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان څخه غوښتي دي چې د غزې تړنګ ته خپل سفر وځندوي بشپړ خبرونه واوري په لوګر کې تیر ماښام یو هلیکوپټر د هوا د خرابوالي له امله استراري ناسته کړې ده او ټول سورلې چې افغانان او بهرنیان دي طالبانو نیولې دي د لوګر دولتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ازادي رډو ټول چې په هلیکوپټر کې سپاره نه کسان د طالبان لخوا نیول سوي دي دوی وایي دوی به هڅه وکړي چې د سپینجرو او قومي مشرانو په مرسته د کسان را خوشي کړي د لوګر د امنیت قومندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالحمزي هم د خبره تایید کړي خو د هلیکوپټر د سورلې د شمیر په اړه څه نه دی ویلي په ډېر بروسته په جزئیات سره دا خبر واوري د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون خبرداري ورکړ چې گاونډي هیوادونه د افغانستان د انتخاباتو په مسله کې لاسوهنه نه کوي د ملي امنیت شورا غونډې ټینګار وکړ چې د افغانستان انتخابات یو ملي او کورونی موضوع ده او هیڅ بهرنی هیواد ته اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان لپاره د انتخاباتو بڼه وټاکي په غونډه کې د دې ترڅنګ چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو پر اړتیا ټینګار وسو ویل سو چې افغانستان به هیڅ هیواد ته د ولسمشرۍ پر روان انتخاباتو کې د لاسوهنې او یا کوم گاونډي هیواد ته په انتخاباتو کې د نفوذ د امکان برابرولو اجازه ورنه کړي د ملي امنیت شورا د هم په ډاګه کړ چې پاکستان یا بل کوم هیواد په افغانستان کې د امریکا د حضور او بقا ضمانت نسی کولای جمهور رئیس حامد کرزی لوی چینای ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې چین کولای شي د افغانستان د گاونډي او د نړۍ د یو پیاوړي هیواد په توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي د جمهور رئیس اعلامیه د شغل کرزی په حواله لیکي چې په سیمه کې د افغانستان له جیوپولیټیک موقعیت څخه د سیمې او افغانستان د خلکو د ژوند د شکیدو لپاره ښه ګټه اخیستل کېدای شي جمهور رئیس کرزی د غرض ټینګار کړی چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره د چین روسیې او هند همکاري ډیره مهمه ده افغان چارواکي وایي د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان او ناټو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اړوندو موضوعاتو خبر وسي د ناټو د غړي هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران به سبا سه شنبه او د چهارشنبه پر ورځ په بروکسل کې په خپل غونډه کې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي په دې غونډه کې به د افغانستان د پلاوي مشري د بهرنۍ چارو وزیر زلمی رسول وکړي ټاکل شوی چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د وروسته وضعیت په اړه د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې هم خبر وسی روسیې له مخکې له ناتو او متحدانو څخه غوښتي و چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د خپل حضور څرنګوالی روښانه کړي د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان څخه غوښتي چې د غزې تړنګ کې خپل سفر وځندوي د په داسې حال کې ده چې کيري له اسرائیلو سره د ترکیې د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅه کوي کيري پرون په استانبول کې ویل چې له اردوغان څخه وغوښتل چې د حالاتو شیګنې ته انتظار پاتې سي
With respect to the prime minister's potential visit to Gaza,
we have صدر اعظم اردوغان د غزې احتمالي سفر ته په درناوي سره مونږ ورته وویل چې دا بلابلو د لایلو لمخې خبوي کې یو ځندوي او په داسې یو وخت کې د هلت نزي البته صدر اعظم اردوغان د پریکړه حق لري چې څه کوي او چی ته ځي خو د لورین لمخې مو فکر وکړ چې د سولې به ته په پام سره دا وخت ډیر حساس دی
The peace process that we're trying to get off the ground
اردوغان مخکې ویلي و چې په روانه میاشت کې به د فلسطینیانو نام نسیمي غزې ته په دې مقصد سفر وکړي چې پر دې سیمه د اسرائیلانو لخوا لګول شوی تحریم پاتور وسوي خو د سفر خو د ده سفر د واشنگتن لخوا چې په تیر میاشت کې د ترکیې او اسرایلو د اړیکو د ښېګڼې لپاره منځګړیتوب وکړ له خبرداري وروسته وځنډید. د ترکیې او اسرایلو اړیکې په 2010 کال کې وروسته لدی چې د اسرایلو د غزې تړانګې ته په مرستو بار پر ترکی بیړۍ برید وکړ او 9 تنه ترکان یې وژل کړکېچن سول. له دې پیښو وروسته سره له دې چې اسرایلو بخښنه وغوښته خو له ترکیې سره اړیکې لا هم کړکېچن پاتې دي. په لویدیځه غاړه کې پرون د لومړي ځل لپاره د ډله ییزې ځغاستې یا ماراتون لوبه د شاوخوا 6500 کسانو په ګډون ترسره سوه. په فلسطین کې د ماراتون لومړنۍ په رسمیت پیژندل سوې مسابقه د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو په نوم د بیت لحم له یوې کلیسا پیل سوه او د دې ښار په لوړو شورو واټونو کې دوام وکړ. د غورځنګ لپاره د حق په نوم د ډنمارکي ټولنه چې دا لوبه یې تنظیم کړې وه وایي اکثریت ګډونوال فلسطینیان او درېیمه برخه د نړۍ له 28 هېوادونو څخه سیمې ته ورغلي وه. د تنظیمونکو په وینا د دې ډلې ځغاستې په سلو کې 10 ښځې وې. د روان کال په پیل کې د فلسطیني مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا د غزې په تړانګه کې تنظیم سوی ماراتون وروسته له هغې وځنډول سوه چې حماس افراطي ډلې ښځو ته په دې مسابقې کې د ګډون اجازه ورنه کړه. د امریکا په باستن ښار او د ماساچوست ایالت په نورو ښارګوټو کې په نن د باستن د بمی چاودنو په یاد خلک د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړي. دغه چاودنې یوه اونۍ مخکې سوې وې. دغه غبرګې بمی چاودنې تېره دوشنبه د ځغاستې د مسابقې د پای په کرښه کې وسوې چې درې کسان یې وژل او تر 300 زیات نور یې ټپیان کړل. د بمی چاودنو یو مشکوک تامرلند سرنایف د اپریل پر 19 له پولیس سره په ډزو کې وژل سو. د ده کشر رور جوهر سرنایف چې د اداو له مخې د ده ملګرتیا یې کوله د اپریل پر 6 د باستن په یو څنډه کې تر شدید تعقیب وروسته ونیول سو. 19 کلن جوهر دا مهال په روغتون کې دی او نسي کولی په ستونی کې د مرمۍ د ټپ له کبله خبرې وکړي. په باستن کې د پولیسو کمشنر اډ داویس پرون په دې اړه له رسنۍ سره تازه معلومات شریک کړل.
مشکوک کس په جدي خو ثابت وضعیت کې دی. د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یو ځانګړی څېړونکی ورسره ده چې خبرې ورسره وکړي. تر اوسه خبرې نه دي شوې. تر هغو چې دی خبرې کوي او تحقیقات مخ ته ځي موږ نه پوهیږو چې یقینا نور به څه پېښ شي.
داویس ته هم ویل چې په خټه دغه دوه چچینۍ ورونه له ځان سره کافي وسلې درلودې چې شاید نور بریدونو پلان هم درلود. له بلې خوا د باستن د چاودنو د تورنو جوهر او تامرلاند څارنایف پلار وایي چې د ده زامن د یو تنظیم سوي پلان قربانیان دي. انزور څارنایف پرون د ازادي راډیو او اسوسییټډ پریس له خبریالانو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ده پر زامنو لګیدلې تورونه عقل نه مني. د ویل چې د باستن له چاودنو سره د ده د زامنو د اړیکې په اړه هیڅ راز شواهد نسته. انزور څارنایف چې په خپله مدافع وکیل دی ویل چې له امریکایي چارواکو څخه په دې اړه ځواب غواړي. د خپل زمانو دفاع وکړه او ویل چې هغه له هیڅ وی اسلام پالي افراطي ډلې سره اړیکې نه درلودي. د څارنایف میرمنې هم پرون ویل چې زمانه بي ګناه دي او زیاته کړه چې جوهر او تامرلاند د امریکایي چارواکو د وی توتې قربانیان دي. دا تر دې دمه خبرونه.
نن دوشنبه ده د غوي ثور 2 د اپریل 28 ورزو د راپورونو برخه ده. چرواکي هیله مند دي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په جوړیدونکو غونډه کې به د افغان قواوو د روزنې له پروګرام سره د مرستې نوې ژمنې ترلاسه کړي. د غزنی دیارلس کارګران په هلمند کې وژل شوي. په لوګر کې د بهرنیو ځواکونو یوې څرخي الوتکې بیړنۍ ناسته کړې او عملی د وسلوالو لخوا نیول سوې ده. افغان حکومت وایي هیڅ ګاونډی هیواد دی د افغانستان د انتخاباتو په مسله کې لاسوهنه نه کوي.
زه فکر کوم دا زموږ پیغام ډېر واضح دی. بلې هیڅوک نشي کولی چې د پټو معاملو په نتیجه کې د افغانستان لپاره طرحې مهندسي کې
په ننګرهار کې پرون د والي پر ضد او پلوي غونډې او مظاهرې سوي. د والي یو مخالف وایي
غوالی نه راټول ننګرهار تنگ دی غواړو چې والی صاحب بدل شي.
خو ملاتړ یې بیا وایي
بے ځای تورونه لګئی دغه خلک د ننګرهار نمایندګي نشي کولی.
د ژوند پر انګونو کې له یو شاعر څخه اوري چې د نارنج له ګل څخه کله خوند اخلي.
زه د نارنج له ګل نه هر وخت خوند اخلم ځکه چې جلال آباد یا د مونږ په عموماً سرت باندې ننګرهار یو ښکلی فضا راځي. هلته اول ته یو شاعرانه فضا جوړیږي.
د نور مسائل ترڅنګ د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. افغان چارواکي هیله مند چې په روانه اونۍ کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې له پروګرام سره د مرستې نوې ژمنې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې روسیې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د څرنګوالي په اړه د وضاحت غوښتنه کړې، دا احتمال هم نشي ردېدلی چې د بروکسل په غونډه کې شاید ځینې هیوادونه د جرمني پر پل کېږدي او د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان له ماموریت سره د نویو مرستو ژمنې وکړي. تفصیل د احمد تکل پر پورت کې.
افغان چارواکي وایي د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان او ناټو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اړوندو موضوعاتو خبرې وشي. په پام کې ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په بروکسل کې په خپل غونډه کې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم ګډون وکړي. د جمهوری ریاست د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس صفت الله صاحب ازادۍ رادیو ته وویل
په دغه غونډه کې به زموږ په هغه پخوانی موقف ټینګار کیږي چې افغانستان د ناټو سره نږدې اړیکې غواړي، د اړیکې د دوو مستقلو طرفونو پر بنسټ باندې، او په عین وخت کې هغه تعهدات او پریکړې چې زموږ د ناټو ترمنځ شوي دي په لیسبون کې یا د شیکاګو کې یا د هغې نه وروسته، هغې ټولو ته پایبندي به زموږ د خبرو ستراتیژي ویلی شي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو ورځې را لنډیږي، افغان چارواکي هیله مند دي چې له افغانستان سره به له 2014 کال وروسته د نړیوالې ټولنې مرستې دوام وکړي. امریکا او د ناټو نورو غړو ډاډ ورکړی چې له 2014 کال وروسته به افغانستان یوازې پرې نږدي. جرمني د تیرې پنجشنبې په ورځ تیاری وښوده چې تر 800 پورې سرتیري د 2015 کال له پیله په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د جمعې په ورځ که څه هم وویل چې د بروکسل په غونډه کې به په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د ماموریت لپاره د ناټو له غړو د سرتیرو د ژمنو رسمي غوښتنه ونه شي، خو دا یادونه یې هم وکړه چې د جرمني ژمنه ښایي نور هیواد دونه وهڅوي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې له 2014 کال د وروسته وضعیت په اړه د ناټو او روسیې د شورا په غونډه کې هم خبري وشي. روسیې له مخکې له ناټو او متحدانو څخه غوښتي و چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د خپل پوځي حضور څرنګوالی روخانه کړي. د پنځشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکسی میشکو فوئل هیواد به دا مسله د ناټو او روسیې د شورا په غونډه کې یاد کړي. میشکو فوئل مسکو غړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پوځي ماموریت په اړه د ناټو او د دې تړون د متحدانو دریض د روسیې لپاره روخانه وي.
د غزنی چرواکی وای دغه ولایت دیار لستنه مزدوران په هلمند کې وجل سیوی دي. دوی وای چې دغه کسانو د پولیسو یو پوسټ جوړول چې طالبان ور باندې حمله وکړه. نور جزئیات د سید شاه سقیم پر رپورت کې.
چرواکی وای وجل شوی کسان د غزنی د قرباغ اندړو او بند او د یک ولسوالیو اوسیدونکو د هلمند ته په مزدوري پستللی وو. دوی وای د غزنی مزدورانو د هلمند په سنگین ولسوالی کې د پولیسو د یو پوسټ لپاره جوالونه له خاورو ډکول چې طالبانو ور باندې برید کړی دی. د غزنی د قرباغ ولسوال فضل رحمان نظروال وای چې په وجل شوی ځوانانو کې د دوی د ولسوالی څلور تنه اوسیدونکو شامل دي. نظروال وایي د قرباغ د اوسیدونکو جسدونه یې په خپله ولسوالۍ کې خښ کړي دي او پاتې نور یې د یک او بند او اندړو ولسوالیو ته لیږلي دي، خو د یک او اندړو ولسوالان لا د مړو پر ور وړل کېدو نه دی خبر. تر اوسه پورې لا طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په همدې خبرونه کې دا راپور هم دراوره و چې په ننګرهار کې پرون د والی پر ضد او پلوي غونډې او مظاهرې سوې دي. خو تر هغه مخکې بله مسله څېړو. راپورونه وایي چې د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ امنیت تر پخوا خراب سوی دی. اوس مهال دلته وسلوال طالبان په ښکاره ګرځي او تلاشي کوي. په دې ولسوالۍ کې تېره اونۍ څلور کسان چې دولتي مامورین وو د وسلوالو لخوا ووژل شول. شاه محمود شینواری له جلال آباد نه د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. شینواری صاحب، په اول خو مو سهار په خیر، د هسکې مینې امن له کله خراب سوی دی؟
ډېر زیاته مننه لکه څنګه چې تاسو د خپلو خبرو کې یادونه وکړله. په دې وروستیو کې که څه هم د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو کې دغه سمیتي پېښې شوې دي، خو ولسوالۍ ولسوالۍ ده چې امنیت پکې ډېر زیات خراب دی. په دې وروستیو دوی میاشتو کې چې کله هلته کوکنار کرل شوي دي، نو د امنیت خرابۍ رپورټونه هم ډېر شوي دي. په تېره اونۍ کې چې د یوې کورنۍ دوه تنه غړي وو چې هغه ملي وزي کې یو تن چې دی په شلداد ولسوالۍ کې وژل شوی وو، چې هغه مړې کله کور ته راوړنو د همدې وژل شوي تن ترزو چې خپل ترزو د مرګ په خاطر باندې کور ته روان وو، په لاره کې سوال راښکته کړ ووژم. په شپه باندې په یو بل کلي کې هم همداسې یو بچې پولیسو پوزیشن نه درلودله، هغه هم وژل شو. د سیمې خلکو سره چې مو تماس ونیو، سیمې خلک وایي چې ولسوالۍ شاوخوا چې خپله د ولسوالۍ په څو مترې کې پولیس ګرځېدله، چې ولې هپلو بره کومې سیمې چې دي د ګورګورې د مریض کنډ او پاپین دغه سیمو کې چې دی بېخي د پولیسو تګ راتګ نه هېڅ شته نه دی. هغوی چې ولسوالۍ یوازې د خپل ځان امنیت ساتي،
انتخابونه زیات سوي دي چې نه د پاکستان د تحرکاتو په وړاندې اقدام کوي او د خلکو په وینا چې نه هم په سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو د فعالیتونو په مقابل کې. علت څه دی چې په سیمه کې افغان ځواکونه داسې غلي دي؟
تمام خبر نور سرک بانے
بل. شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې. په کندهار کې اوس هم خلک د ستونزو پر وخت فالکتونکو ته ورځي. فالبینان وایي چې هر ورځ تر شلو زیات کسان ورته مراجعه کوي، د ناروغۍ د شفا لپاره ورڅخه تعویزونه غواړي یا هم د خپل راتلونکي لپاره ورڅخه مشوره اخلي. محمد صادق رښتینی را سره د ټلیفون مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، ستاسو هم سهار په خیر وي. څنګه د فالبینانو بازار تر پخوا ګرم شوی دی که څنګه؟
صالح صاحب، ساسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. بلې، د ښار په زیاتو برخو کې پالچونکي د بیلابیلو لارو په ګټه اخیستنې د خلکو پالونه ګوري او ورته د راتلونکي په باب معلومات ورکوي. ځینې کسان که څه هم د پالچول ښه نه بولي، خو سره له دې هم په زیات کې دو خلکو ته مراجعه کوي او ورڅخه د ستونزو د حل لارې غواړي. خو ځینې خلک بیا په بشپړ ډول د لارو په سر او کوڅو د پالبیرانو په باب اندېښنه څرګندوي او دا غوی خبرې د ذهني تخریب سبب بولي. او ما پرون هڅه وکړه چې له څو پالبیلانو سره خبرې وکړم، دوی خپل د خپل هنر او مسلک په اړه رښتینی ډاډ څرګنداوه. دوی ویلي چې دوی ټولې خبرې چې خلکو ته کوي هغه د کتاب او اساسي مراجعو پر بنیاد باندې دي. دغه پالچونکي وایي چې د مختلفو ناروغیو او کورنیو ستونزو په حل او وړاندوینو کې په پورا مهارت لري او دا یې مسلک دی. دوی وایي چې هنر یې ښه نتیجه ورکړې ده او د پخوا په پرتله اوس د خلکو مراجعه ورته ډېره ده او د هرې ورځې په اوږدو کې لکه تاسو چې وویل د لسو تر شلو مشتریان
وبخښي. دغه فلبینان د نورو ولایتونو څخه کندهار ته راغلي که خپل ځای خلک دي؟
دا تر ډېره پورې د نورو ولایتونو دي. د هندو البته هندوان د کندهار په کابل بازار کې تدیره پوری دوی دي په دغه موږ خپل د دنیا لیمانو سره چې خبرې کړې دي دوی بیا د دنیا خدانه سم کار بولي. دنیا لیمان وایي چې د غیبو په اړه وینا کول اصلا لوی ګناه ده او په اسلام کې غیبي ویناوي کول یا دغسې د راتلونکي په اړه خلکو ته مشورې ورکول دا ذهني تشویشونه رامنځته کوي ځکه نو منع اعلان شوي.
محمد صادق رښتینی و په کندهار کې چې له دغه شارې تاسو ته د فالبینانو د زیاتېدو په اړه خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
هغه جان له هرات څخه لیکي د هرات د پوهنې ریاست د ښوونځیو وضعیت ته پام نه کوي، خونکو تماش نه ورکوي او د زده کوونکو د سویج جوړولو ته پام نه کوي. زین الله له ننګرهار، افغان دولت ولې په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړولو او نورو تحرکاتو په اړه جدي اقدام نه کوي؟ بل اوریدونکو خپل نوم نه دی لیکلی یا وای په افغانستان کې ترافیکی پیکې زیاتې شوې دي. په جانخیل ولسوالۍ کې هم یو ترافیکی پیکې درې کسان وژلې دي او تنه نورې ټپیان کړې دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، په پکتیا کې د بیا رغونې کارونو ته زیاته پاملرنه نه ده شوې په ځانګړي ډول په چکمنۍ ولسوالۍ کې. او سردار ولی نوید له میدان وردګو څخه سمس را لګلې. د چاکول سوالی په جنو کلیو کې خلک زیاتې روغتیایي ستونزې لري. د روغتیا له وزارت نه غواړو چې دی ولسوالی کې خپل خدمات زیات کړي.
راپورونه وایي چې په لوګر کې د بهرنیو ځواکونو یوې څرخیل وته کې د هوا د خرابوالي له کبله بیړنۍ ناسته کړې ده چې عملی د وسلولو کسانو لخوا نیول سوې ده. نسیم شفق را سره په مستقیم تماس کړی. شفق صاحب، تازه معلومات څه دي په دې اړه؟
بلې، سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر ماښام یو څرخی الوتکه یا هلیکاپټر د دې ولایت په نسبتا ناامنه ولسوالۍ او لرې پرته ولسوالۍ ازره کې بیړنۍ ناسته کړې چې د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې په سر کې وویل چې په دې هلیکاپټر کې شپږ تنه وو، خو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې نه، په دې هلیکاپټر کې نه تنه وو. چې د په خبره افغانان او بهرانیان دي. ده وویل چې دوه ترکان او 15 تنه افغانان او دغه راز څو تنه نور بهرانیان هم دي چې د هویت مشخصه نه کړل. د نورو خو وی ویل چې دا د هلیکاپټر د منګلو په دره کې تیر ماښام استرالی ناشته کړي او وروسته دا چې کله طالبانو لاسته ورغلي عملی دغه عملی د باغک سیمه ته انتقال شوی. ده وویل چې دوی کوخخ کوي، هڅه کوي چې د سپینګرو د سیمه ایزو سپینګرو او قومي مشرانو لارې دغه کسان بیرته آزاد سي. په عین حال کې د لوګر د امنی قومندانۍ امرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی هم دا خبر تایید کړ او ویل چې دا هلیکاپټر په سپین رنگ کې ده او په اغلب ګمان پوزي نه ده او کېدای سي چې اکمالاتي وي یا به دوا انتقالوله خوست له خوست نه دا بیرته بګرام ته روانه و. په دې اړه ډیر جزئیات نشته، خو رئیس خان صادق عبدالرحیمزی ویل چې سیمه د بهرنیو ځواکونو او د افغان ځواکونو لخوا کله بند شوی او هلیکاپټر هم په هغه ځای کې چې ناشته کړی و ولاړه ده.
بل شفق صاحب، په لنډ کرته وایست چې بهرنیو ځواکونو په دې اړه کومه تفسیره کړې تر اوسه؟
نو ایصاف ځواکونو دا خبر تایید کړی دی، ډیر جزئیات نه دی ورکړي او ویل دي چې وروسته په دې اړه جزئیات ورکړي. دغه راز زبیح الله مجاهد هم ویل چې دوی په دې اړه تر اوسه دقیق معلومات نه لري. د طالبانو وایي هغه هم ویل چې تر اوسه دوی سره دقیق معلومات په دې اړه نشته.
نسیم شفق په کابل کې. په ننګرهار کې دوالی پر ضد د دویم ورځ لپاره هم سولي مظاهره وشوه چې په دې ولایت کې یو لوري ته دوالی په طرفداري غونډه روانې وي، بل لوري ته د سولي کاروان او د زینو ولسوالۍ د ولسونو د خوا دوالی پر ضد مظاهره پرون هم روانې وي. جزئیات د شاه محمود شینواری په رپورت کې.
په ننګرهار کې د دویمې ورځې لپاره هم په سلګونو لارین کوونکو د والي ګل غشرزي پر ضد مظاهره وکړه او له دندې ګوښه کېدو غوښتنه کوله. په دغه مظاهره کې د ننګرهار د یو شمېر ولسوالۍ ولسونه او د سوري کاروان چې حاجي ظاهر قدیري مشري کوي برخه لري. لارین کوونکي وایي تر هغه چې والي له دندې نوي ګوښه شوی، دوی به خپلو لارینونو ته همداسې دوام ورکړي.
هغه والي نه راټول ننګرهار تنګ دی، غواړو چې والي صاحب بدل شي او دغه ننګرهار خاوره باید چې د ننګرهاریانو ته وسپاري. مېلمانه راځي، وکیلان کېږي، وکیلان پکې دی
شیرزی سره شخصی بدی نسته و دغا معاملو مصر ورانه دستی ده روزانه دغا ریاست اغا ورندگی اول خبرو کې د باسازي وایو 40 کیلومتر 50 کیلومتر مګ د باسازي وکړه بس نور کې د پیسو ماملې و بس تا کې د سودا ماملې و بس تا
بلخو د جلال آباد خر پر شاهي مانی کې د والی په طرفدارې هم غونډه وشوه چې پکې یو شمیر قومي مشرانو او دولتي چارواکو هم برخه اخیستې و د والی په طرفدارې خلک او د ولسی جرګې غړی فرید مومن وایي چې مظاهره چن په لوی لاس غواړي د خر امنیت ګډوډ کړي
هر څوک چې پیاونم او بل نوم باندې د ننګرهار په ولایت کې ګډوډي پیدا کړي بې ځایه تورونه لګوي دغه خلک د ننګرهار نمایندګي نشي کولی او نه د ننګرهاریانو د خوا دغه خبره تایید او د منلو وړ ده
د ګمرک پیسې د مصروفیت پیسې د ښاروالۍ پیسې ما ته دې وښودل شي چې د دې والي نه مخکې دی وښودل شي کاغه او د دولت په خزانه کې تعبیر شي او د باسازۍ په حساب دې راته او دغومره کار وکړي په فساد کې د افغانستان ټول حکومت ککړ دی زه دې چانه دفاع نه کوم نسبت د مخکنی خلکو نه د ننګرهار والی په ننګرهار کې باسازۍ کړې ده
د ولایتي شورا غړي او د مظاهرې برخوال زبیولا زمری وویل چې د والی په طرفداري راغون شوی ټول هغه خلک دي چې والی سره په غصب او اداري فساد کې ښکیل دي نو موړه وایي چې د والی پر وړاندې د لګیدلو تورونو په اړه ټول شواهد ورسره موجود دي
د دې ګلاغه شیزي پر اتاک سره یو لزمه قانون پاتې نه ده چې اخر سرحد سر دیوال ته ولسید او د امشید باندې هم ورسره تاسو معلومه ده زورواکي او د مخابرات توګه قاچاغبر هغه توګه چې د رئیس جمهور فرمان نه مني جمهور رئیس په 1499 کال کې د ثور په میاشت کې فرمان ورکړ چې د کانات د زموږ قرارداد فسخه خو چې په د قرارداد په فسخه کې د کابل زموږ امرادي د کابل په د دولتي زموږ کې په خوا باندې باغونه ونن په درې منځله او سره منځله او دو منځله بلډنګونو باندې جوړ شوی دی فارغ کې جناب والی صاحب شریک دی
د ولسمشر حمید کرزي د حکم پر اساس راغلی لوړپوړي نظامی پلاوی چې مشري د ملي امنیت او پراتیفي موین ډاکټر یاسین ضیا کول او ویل چې د به هیڅ اجازه ورنکړي چې د خار امنیت ګډوډ کړي
خاطر چې کدان او په خاطر اقدام کردن می جامدیم مدفعتن مجبور هستیم که با بزرگای قوم با علما با محسن سپیدان با کسایی که مسئولیت واقعی مردمی را داره صحبت بکنیم اقدامات بعدی را انشاءالله که باید بر شما در حضور شما و در مقابل شما اجراات خاصوره
که ته هم راغلی پلاوی ننګرهاریانو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ خو په جلال آباد ښار کې تر پخوا ګڼګونه کم شوي سوداګریزي چارې کمرنګې شوي او په ښاریانو کې د امنیت د خرابېدو ویره زیاته شوي
تاسی ازادي رادیو ته غوښی استا اوس به فرشته جلال زیره ته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه چاپ شوی
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د حملو د زیاتوالي پر مسلې یوه لیکنه خبره کړې او د پیل په کرښو کې وایي په دې کې هیڅوک شک نه کوي چې طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې خو هغه څه چې ډېر روښانه نه دي دا دي چې آیا دوی په دې حملو یا په خپل ټول توان سره غواړي افغان امنیتي ځواکونه چې له نړیوالو ځواکونو څخه بشپړ مسؤلیت اخیستلو ته تیاری نیسي وازموي د روان کال د دوبی لپاره به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ترلاسه کړي او له هغه وروسته به امریکایي ځواکونه او د ناتو نور متحدین د هغوی د ملاتړ رول ولوبوي نیویارک ټایمز په افغانستان کې د نامنویو د زیاتوالي موضوع د انجوګانو د خوندیتوب د ادارې د هغه وروستي رپورت په استناد څرګرلی چې د تیری پنځمبه په ورځ خبر کړي په دغه رپورت کې چې د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو حمله د تیر کال د ورته مودې سره پرتله شوی د طالبانو د حملو د بې ساري زیاتېدو خبره شوی دا ورسپانې په وینا د دغه څرګرنې په نتیجه کې یو مهم مسله را برسېره شوې ده او هغه دا چې د وسلوالو حملو په سلو کې یوازې څلورې بهرنۍ ځواکونه ته متوجه وي حال دا چې 3% پر افغان امنیتي ځواکونه شوې دي وسلوالو مخالفینو 2301 حملې کړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 24 زیاتوالی څرګندوي د نیویارک ټایمز په وینا دغه ارقام څرګندوي چې کله چې د نړیوالو یو لک ځواکونو ورستۍ عسكر له افغانستانه وځي څومره د جګړې دروند بار به د افغان امنیتي ځواکونو پر اوجو پروت وي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په هلمند کې پر کمپ باستیون د تیر کال یوې وسلوالي حملې ته کتنه کړې ده واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د لوړ رتبه پوځي چارواکو په حواله لیکلي چې وسلوالو طالبانو تیر کال په اسانۍ په هلمند کې د ناتو پر پوځي هوایی اډه حمله وکړه او د امریکا د سمندري ځواکونو ګڼ شمېر جټ الوتکې والوزولې دغه امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ویلي چې وسلوال ځکه په دې وتوانېدل چې د دې اډې امنیتي ګزمې کمی شوې او د څارنې په برجونو کې څوک نه وو د امریکایي چارواکو په حواله په دې حمله کې د سمندري ځواکونو دوه عسکر ووژل سول او د وسایلو له پلوه یې هم ډېر زیان ورساوه. خو واشنگتن پوسټ وایي چې د دغې پوځي اډې لوړ رتبه امریکایي قومندان په دې مرکز کې د امنیتي تدابیرو د نیمګړتیاو د څرګندولو لپاره د رسمي تحقیقاتو امر ورنه کړ او نه هم هلته د امنیتي ستونزو مسؤلیت چا ته راجه کړ. واشنگتن پوسټ په هلمند کې د کمپ باسټیون په نوم د برېټانیا او ناتو د ځواکونو پر هوایي مرکز د دې حمله په اړه لیکي لشت لږه 15 وسلوالو د دې پوځي اډې پر هغه برخه د لاسي بمونو حمله وکړه چې د سمندري ځواکونو جټ الوتکې ولاړې وې. واشنگتن پوسټ د پوځي چارواکو د اټکل لمغي وایي چې وسلوالو د سمندري ځواکونو د جټ الوتکو په تخریب سره لشت لږه 2 ملیون ډالر زیان ورساوه. د ورسپانې په وینا د دې حملې په اړه تازه شواهد له هغو خطرونو پرده پورته کوي چې نړیوال ځواکونه به له افغانستانه د وتلو پر مهال ورسره مخامخ شي. د واشنگتن پوسټ په وینا د عراق په خلاف چې امریکایي ځواکونه په سوله ییز ډول ورڅخه ووتل، افغانستان لا هم له بیامنیتۍ سره مخامخ دی.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمال څخه ورو.
په لوګر کې تیر ماښام یوې هلیکوپټرې د هوا د خرابوالي له امله استراري ناشته کړې ده او ټول نه تنه سورلې چې افغانانو بهرنیان دي طالبانو نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون خبرداري ورکړ چې گاونډي هیوادونه د افغانستان د انتخاباتو په مسله کې لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس حامد کرزی لوی چینایي ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې چین کولای شي د افغانستان د گاونډي او د نړۍ د یو پیاوړي هیواد په توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. افغان چارواکي وایي د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان او ناتو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اړوندو موضوعاتو خبرې وسی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان څخه غوښتي چې د غزې تړنګ تخپل سفر وزندوي. دا په داسې حال کې ده چې کیری له اسرائیل سره د ترکیې د اړیکو د شکولو لپاره هڅه کوي. په لویدیځ غاړه کې پروند لومړی ځل لپاره د ډلیز ځغاستی یا ماراتون لوبه د شاوخوش پجنیم سو کسانو په ګډون ترسره شوه. او د امریکا په باستن شهر او د ماساچوسټس ایالت په نورو ښارګوټو کې به نن د باستن د بمی چاودنو په یاد خلک د وی د قیل لپاره چوپتیا غوره کړي.
افغان حکومت له نړیوالو غوښتنې چې د افغانستان د انتخاباتو په مسله کې د لاسوهنه نه کوي. افغان حکومت د غرض د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې هم د دوړو هیوادونو خپل کار بللی او ویلي دي چې پاکستان یا بل هیواد په افغانستان کې د امریکا د بقا او راتلونکي حضور ضمانت نسی کولای. نور جزئیات له احمد تکل څخه وري.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا په پرونی غونډه کې ټینګار وشو چې انتخابات د افغانانو ملي او کورنۍ موضوع ده او هیڅ بهرني هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانانو لپاره د انتخاباتو بڼه وټاکي. د حکومت د رسمي ویبپاڼې د راپور لمخه په غونډه کې کڅه هم وویل شو چې راتلونکي انتخابات باید آزاد، شفاف او عادلانه وي. خو دا یادونه هم وشو چې هیڅ هیواد به پرې نه خودل شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي یا کوم گاونډي هیواد ته په دې انتخاباتو کې د نفوذ امکان برابر کړي. د ملي امنیت د شورا په غونډه کې دا ټینګار په داسې حال کې کیږي چې په پام کې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ خاص سرپرست استازي د ولسمشري د انتخاباتو د افغان حکومت د سولې د پروګرام او د کابل او واشنگتن د امنیتي تړون په اړه په کابل کې له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې ډیوید پیرس به کابل ته لتل مخکې په اسلام آباد کې له چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې ټینګار وشو چې د افغانستان او امریکا ترمنځ له امنیتي تړون سره باید د افغانانو ملاتړ ملګری وي او په هیواد کې د سولې او ثبات ټینګښت او د جګړې بندیدل تضمین کړي. غونډه په ډاګه کړه چې پاکستان یا بل کوم هیواد په افغانستان کې د امریکا د حضور او بقا ضمانت نشي کولای. د ملي امنیت د شورا غونډې ټینګار وکړ چې امریکا او د ناتو غړي باید پوه شي چې د افغانستان له ملت پرته هیڅ بل قوت په افغانستان کې د دوی حضور او د اډو موجودیت نشي تضمینولای. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر صفت الله ساپای وایي چې د افغانستان د امنیت شورا د پرونی غونډې د بیان هدف د افغانستان پر خپلواک دریز یو ځل بیا ټینګار دی.
بلې کې شک نشته چې موږ د مهمه او حساسو او د افغانستان لپاره د تاکونکو موضوعات سره مخ یو. هغه د امریکای سره د امنیتي تړون موضوع هم ده، د سولې موضوع هم ده، او د منطقې د هیوادونو سره د افغانستان اړیکې هم دي. د افغانستان دغه موقف یو واضح پیغام د ټولو غړو خونته چې په یو نو او بل نو باندې غواړي که په ساده اصطلاح کې ووایو چې اوبه خړي کړي او میان ونیسي. زه فکر کوم دا زموږ پیغام ډېر واضح دی. بلې هیڅوک نشي کولی چې د پټو معاملو په نتیجه کې د افغانستان لپاره طرحې مهندسي کې
ټاکل شوې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ سرپرست استازی ډیوید پیرس په اسلام آباد کې له خبرو وروسته په کابل کې له افغان چارواکو سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د سولې د بهیر او د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي برخه کې د همکاریو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخې ښاغلی پیرس به له کابل بروکسل ته ولاړ شي او سبا او بل سبا به د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره یو ځای د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. پیرس به د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ویلیام برنز سره د قزاقستان په الماتی ښار کې د آسیا د زړه په نوم په نړیوال کنفرانس کې ملګرتیا وکړي.
پورا پور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون غوښتنه وکړه چې نور هیوادونه د افغانستان د انتخاباتو په مسله کې لاسوهنه نه کوي. افغان حکومت دا ټینګار په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړی سرپرست استازی ډیوید پیرس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د حکومت د سولې د پروګرام او د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه په کابل کې چارواکو سره خبرې وکړي. خو پیرس کابل ته لتلو مخکې پرون اسلام آباد ته ولاړ. احمد تکل د سیاسي چارو لوکارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزی سره مرکه کړی ده.
ستانگزی صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې کومه یادونه شوه، د دې اشاره کوم هیواد ته ده چې وایي ګاونډیان د افغانستان د انتخاباتو بڼه نه ټاکي؟
اساسا زه فکر کوم چې حساس د افغانستان د ملي شورا دواړو مجلسونو تصمیم ونیو چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون او همدارنګه د شکایتونو کمیسیون کې هیڅ بهرنی څوک باید حضور ونه لري. مانا دا ده چې د افغانستان دولت وروستنی او نهایي تصمیم داده چې په راتلونکو جمهوري ریاست انتخابات، د ولایتي شورا په انتخاباتو یا نورو ډولونو انتخابات کې چې د افغانستان په اساسي قانون کې وړاندوینه شوې، هیڅ یو بهرنی هیواد پکې مداخله ونه کړي. څه د دوستۍ په عنوان یا څه د ملګرو ملتو د سازمان په عنوان تېرو جمهوري ریاست انتخابات دا وښودله چې ځینې نزاکتونه او حتی شخړې په انتخابات کې رامنځته شوې. بنان د افغانستان دولت یا د افغانستان د امنیت ملي شورا مسأله به همدا وي چې مخکې له مخکې نه پیشګیری کوي چې نور د هیوادونو مداخلاتو ته اجازه نه ورکړي. د یوې خوا نه، له بلې خوا نه دا مسله هم له امکان لري نه ده چې ممکن ځینې هیوادونه په ځینو خاصو کړیو یا ځینو اشخاصو باندې د سرمایه ګذارۍ هیله ولري. د دغه وقایوي تدابیر په عنوان زیږ
تیر ورځ راپور خپور شو چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي مرستیال ته دنده ورکړل شوې چې اسلام آباد ته بځي، منځنۍ آسیا ته بځي، او مخصوصا په اسلام آباد کې به د انتخاباتو مسله، په افغانستان کې د سولې مسله او ځینې نور مسایل له چارواکو سره څېړي. فکر کوي دا له غسر کوم ارتباط لري؟
ګوره، د انتخاباتو مسله د هر هیواد داخلي مسله ده. زه فکر کوم د هغه حساسیتونو په پام کې لرلو سره چې افغانی ذهنیت لري، چې د افغانستان دولت یا د افغانستان د باندې د افغانستان عامه ذهنیت د اسلام آباد سره، که چېرې د افغانستان د انتخابات مسله په اسلام آباد کې مطرح کېږي، د هغه د شفافیت او نه شفافیت، د هغه د څرنګوالي په ارتباط، زه فکر کوم چې دا د افغانانو په عامه ذهنیت باندې منفي تاثیر درلودلی شي. او د افغانستان دولت هم فکر نه کوم چې دا ورته د منلو وړ وي چې امریکایي مقامات یا د نورو هیوادو مقامات د نورو هیوادو په پایتختونو کې د افغانستان د انتخاباتو ته ارتباط لري.
د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو غونډه جوړیږي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم ګډون کوي. له دې غونډې یو ورځ مخکې د ملي امنیت په شورا کې د یوې بلې مسلې یادول چې د ناټو غړي دې په دې باندې پوښي چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو ټاکل د افغانانو په لاس کې دي. دا څه معنا؟
دا په دې معنا چې دا د افغانانو خاوره ده. د افغانستان اساسي قانون څلورم ماده هم وایي چې حاکمیت په افغانستان کې په خلکو پورې تړلی دی. بلان د افغانستان له خلکو له اراده نه پرته هیڅ یو ملي او اساسي تصمیم نه باید حتی د افغانستان دولت ونیسي. د خلکو اراده باید
تکمیل شي. دا خو صحیح ده چې په اصولو کې ستانګزای صاحب، مګر آیا د افغانستان دغه اراده ته تر اوسه پورې چا درناوی نه دی کړی چې ټینګار پی کیږي؟
په ځینو مواردو کې تاسو ګورئ چې د افغانستان دولت حاکمیت په مختلفو مواردو کې نقصه وي ده. همداسې نړیواله ټولنه د افغانستان په ارتباط تېرو یولسو کالو کې یو همغږي او همونګي او کوردینیشن نه لري.
دا خود خود د مونږ لري چې په ډیرو مواردو کې حتی د افغانستان دولت سره همغږي هم صورت نه نیول.
د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی و د زابل دولتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې 180 میله سپکې او درنې وسلې د ډایاک پروګرام ته سپارلې دي. دوی وایي چې دغه وسلې په تیرو دوو میاشتو کې پولیسو ته پلاس ورغلې دي. جزئیات د سید شاه سقیم پر رالېږلې رپورټ کې.
د زابل سیمایز چارواکي وایي دغه 180 میله سپکې او درنې وسلې په تیرو دوو میاشتو کې د زابل په بیلابیلو سیمو کې له وسلوالو طالبانو او شخصي امنیتي کمپنیو څخه نیولې وې چې تیره ورځ یې د نامسوله وسلوالو د بې وسلې کولو پروګرام ته سپارلې دي. دوی وایي په دغو وسلو کې پیکا، کلاشنکوفونه، راکټونه او نورې درنې وسلې هم شامل دي. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي تر نور کله اوس په دغه ولایت کې امنیت ښه شوی دی. لوال پکې سر په سر ماتې خوري او وسلې افغان سرتیرو ته په لاس ورځي. دی وایي کدا حال و ډیر ژر به په ولایت کې د نامنوی پیښې یو مخ ورکه شي.
په زابل کې ډاډمن امنیت تامین دی. لرو برته زمونږ پولیس په تنهایی توګه کولای شي دوی د ولسوالیو سپلای وکړي، هلته دوی خپل قطعات ته لوجستیکي او نور مهمات او اړین توکي ولېږدوي. هیڅ مشکل د دوی او نیتنا خنډ دوی په وړاندې نشته او یوازې دښمن نن سبا تاسو پوهیږي چې د لارې د غړواټ د غاړې نو انتحار یو نیم کباریالی شي. هغه ته هم امنیتی ځواکونه ډیر بیدار دي او ان شاء الله دې مجال پر اتلونکي کې ورنه کول شي.
د زابل امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخیروغ لیونی وایي تر دې وړاندې هم ډایاک ته وسلې سپارلې او تر دې وروسته به هم وسپاري. دی وایي تر هغو به رواني هڅې دوام وکړي تر څو چې زابل له ټولو خپل سره وسلوالو څخه نوی پاک کړي.
هغه مهمات او تجهیزات چې دشمن څخه په د جنگ په میدان کې ترلاسه کړي او د غیر مسؤولو کسانو څخه راپټول کړي دي د دایک پروسې ته سپاروي. یو سلاتیا مله مختلف نو سلاګانې پیکا، راکټ، کلاشنکوفونه د دایک پروسې ته سپارو.
په تیرو 15 میاشتو کې دا دریم ځل دی چې په زابل کې له وسلوالو څخه نیول شوي وسلې دایک ته سپارل کیږي. په دغه ولایت کې 2 میاشتې وړاندې هم 130 مله سپکې او درنې وسلې د خپل سره وسلوالو د بې وسلې کولو پروګرام ته سپارل شوی و.
د ژوند رنگونه.
زمانم زلمه مینالاک ته د ننګرهار ولایت د خوګانو د ولسوالۍ اوسیدونکي.
په ننګرهار کې د نارنجګل مشاعره ډیره زیاته مشهوره ده. په شروع کې کې د دې په اړه څه لاندې معلومات راکړي.
کال په لومړیو کله نارنجګل کوي د موږ شاعران شیرونه لیکي او یو مشاعره نشي ډیر لوی مشاعره چې په هغه کې تقریبا زر یو نیم زر نفره هلته شیرونه وي.
تاسو څنګه وایئ د نارنجګل مشاعرې ته مو کوم ځانګړی شعر لیکلی او هلته مو بیا ویلی؟
هو، بیا په هغه کې یو شعر ما مو ویلی چې هغه داسې و چې د نارنج ګله ګله درته راغلی یم، د کابله ګله او د نارنج ګله ګله، او ستا نندارو ته پلي پرېوتم، او د مایپر تر لوړو غرونو ګله او د نارنج ګله ګله درته راغلی، او د مینه ناکې خپله خپله ګله او د نارنج ګله ګله. داسې یو شعر ولوسدونه په یاد نه دی خو لیکلی کتابچه کې رسره شته.
که تاسو اوس دغه د نارنج د ګل په هکله معلومات راکړئ. دا په ونه کې ډېر ښه ښکارېږي کنه، بیا وروسته نارنج ډېر ښه ښکارېږي. تاسو خپله په کوم وخت کې ډېر زیات خوند ورنه اخلئ؟
زه د نارنج ګل نه هر وخت خوند اخلم، ځکه چې جلال آباد یا زمونږ په عموماً صورت باندې ننګرهار یوه ښکلی فضا راځي. هلته اولته یو شاعرانه فضا جوړیږي کله چې د رونټې ته ورسېدی او یا نږدې د سرخکانو سره. دلته یو خاص وږم د جلال آباد ته خوا د لغمان نه راځي او بس د نارنج ګل دی. دغه ګل چې څوک ویني زړه یې خوشحاله کیږي، او هغه غم چې لري هغه غم لرې کوي، او بس دغه ګل د ده په مغزو کې یو بله دنیا جوړوي.
کوم وخت تاسو نارنج هم له ونې نه راشکولي یا له ځمکې نه ټول کړي؟
بله، زیات. کله چې نارنج شو په شنو کې به نو موږ به راټولول. بیا زیاتره خلک چې په ویلیو کې کرلي دي پرېږدي چې ښه پوخ شي نارنج. خو نارنج زیاتره مونږ اخستو، بیا مو دوه پلې کولو، مالګه مو په چولو خوړلو بم خاص همداسې.
او ډیر مننه مینه نکسه.
تشکر ژوندې اوس.
د تا بهیر کبا په یاد يم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي راډیو ګران اوردونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای جوړوم او تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست ورک شوی وي، تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که تاسو غواړئ چې ازادي راډیو ته اس ایم ایس راولېږئ، نو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 888 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ. ګرانو دوستانو، د یادونې وړ ده چې د ازادي راډیو د ورک شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې مو له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده چې د تاسې د ورک شوي عزیز یا دوست په هکله مو دغه تلیفوني پیغامونه په ازادي راډیو کې خپاره کړي دي او ډېر کله د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او شکایت کوي چې ډېر کسان دوی ته تلیفون کوي او دوی ځوروي. محترمو اوریدونکو، لطفا هغه کسان چې زموږ اوریدونکي ځوروي هغوی ته وایو چې پرېږدي دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان ولټوي او دوی مه ځوروي. له تاسو څخه هیله کوو چې بې ځایه تلیفونونه د موږ اوریدونکو ته مه کوئ. محترمو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې به دغسې تلیفوني پیغامونه واورئ په کومو کې چې اوریدونکي له موږ څخه مننه کړې ده، او همداراز داسې تلیفوني پیغام هم لرو چې په هغه پیغام کې ویلي چې ځینې کسان دوی ځوروي. نو یو وار بیا هم هغو کسانو ته وایم چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان که خدای کول چې پیدا شي. نو ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0000 2 4 3 6 1. یو وار بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم اخلئ، ورپسې د هغه چا نوم اخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. محترم دوستانو، اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زموږ محمد ایمن ولایت د نایب ولسوالۍ سفر په تماس کېم. زموږ یو ورور چې د لال محمد په نامه دی، د حضرت محمد زوی دی، د الله چې وله کله کېږي چې د کور نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورته د پاکړه معلومات لري او یاد یې خپل زما اعلان اوري. زما سره د پدغه شماره اړیکه ټینګه کړي 0000 4 9 0 6 1. شماره ځل بیا تکرارم 0000 4 9 0 6 1. هر مسلمان وکړه د پخته مو د معلومات لري. نو مشرین ورکوو دا ناکنه خلک وروځنه مستجنګونه وي، نه د ازادۍ ارزښت دا هیله ده چې دا خلک مستجنګونه نه وي. والسلام په احترام.
بلی السلام علیکم، د خلی استاد ارمانی هم د کندهار ولایت سمې تماسی ولی د ازادۍ راډیو ټولو د ورکو اجزانو کارکونکو ته نیک ایلو سلام وایم. زموږ خلاصوی دي د ګلبدین په نامه دی، د روزې زوی دی، جوړ ښکال عمر لري، د څلور میاشتې کې د خپل کور نه درکسته وي دی. څو کې پاتره معلومات اساسي تثبیت لري چې څو په اړه معلومات لري. نو زموږ سره چې په دغه شمېره باندې تماس ډیر کې 0 اویا نه اویا اتجش 2 2 2 4 0 اویا نه اویا اتجش
215 شیرینی لري وروره
دا ورور دی ورستم په نامه 15 کال کې چې ورسته چې هر څوک درک لري په دې مقصد دی ماته معلومات راکړي زره ټلیفون یې دا چې پر وښه ونه وی 15 واصله
زادی نزار لوگر ولایت بابوس کری زورن پیغام برگزام زیر زادی عبدالطول کرکون کو تو سلامونه و ما اورور ده سیدا جان تو ناموده پینزینی هسته کیاگی نبراکه ده کچا تدگیاک ده معلومات معلوماتی مکتر سپر ووو سپر ووو آیا یو سال پینزینی دواتی اشکریت ناسونیسی
سلام محمد هارون د ننګرهار ولایت د اچین لسوالۍ څخه خبرې کوم. یو کال کېږي زما مشر ورور ورک شوی دی، دماغي مرستیا لرله په هلمند په ولایت کې. که هر چا ته معلومات وي ما ته په دې شماره زنګ ووهي او خپله شیرینۍ ترلاسه کړي 0-503-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاف الباسی ده کنت حاله خبرکم. ما یو دا کار وی هغه محمد نیجی ده پنځه کاله کې چې حضرت حویلی ایران ته تلل دي مصرک دي که چېرې دی زما خپله دغه اواز اوري یا خپل دوست ملګری اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اویا څلور اویا نه اتیا ما یو ورور ورک د زو خپل غلام بدی د غزنی ولایت ګیره ولسوالی د هدی کلی وسیدون قائم ما یو ورور ورک په نامو باندې دی او اصلي مې غلام ګل د مشهور کللک ده جلال آباد زما کللای دی سرخروت ولسوالی کې د صاحبان ول زیارت کې د شپې وتلې اسبي تکلیف لري که په دې اخله چاته یا د مړو یا د ژوندي یا چیرې بندي یا معلومات لري نو موږ ته د ټلیفون وکړي ډېره مهرباني به وي انشاءالله جایزه به ورکړو. دغه شمارې د مو په حال د صفر اووه سوه شپون وي درې پنځوس اووه پنځوس اته پنځوس صفر اووه سوه څلور اویا پنځه سوه پنځه څلوېښت پنځه سوه پنځه نوي دوه سوه پنځوس. دا شمارې یو وار بیا وایم صفر اووه سوه شپون وي درې پنځوس اووه پنځوس اته پنځوس او دا بله شماره صفر اووه اویا پنځه څلوېښت پنځه نوي دوه سوه پنځوس. ډېره مهرباني به کار ته تفصیل معلومات لري د موږ په خپله ډېر پرې خواشینی او ټول چې سرګردانه زه خپله پسې ولاړم څه معلومات مې نه وکړو. د څلوېښتو کلو عمر لري یعنی کته سړی ده رنګه غنم رنګه ده څومره یره لري صوفي سړی ده د سکرم په جیب کښې لري که داسې سیادی بیا لی یا دغه یا او که په کوم څوک په دې هکله معلومات لري کولای شي تل د دغو د سکرین معلومات وکړي رنګ ور سره ده کې ورکه کړې دي نور یو جهان مننه ده ستاسو خلفت امان خدای او محترم وای د ټولو قدرمنو د ازادي کارکوونکو ته ډېر سلامونه مې کېږي هیله وایم او وروسته له سلامه چې رښتیا هم تاسې د نړۍ په سطحه یو خدمت مخ بیا یاست ځکه داسې بېچاره خلک شته چې نه زوی لري نه شی لري هغه ورک دي او تاسې د راډیو له لارې تاثیر پیدا کوئ. ډېره مننه یو جهان مننه. نو زه اوس فلحال دا خبر کوم د زابل له ولایت څخه محمد رحیم د درازو کلي اوسېدونکی زما یو اخی د بندي ده د نقشې په نامه تقریبا دیارلس څوارلس کاله کېږي کوچنیان یې دغسې د دوی په امید باندې ناست دي. نو خصوصا د افغانستان د حکومتي چارواکو سمه دا هیله ده که د دوی سره بندي په هر ولایت کښې نو ما ته دې به دغه شمېره زنګ ووي او که چېرې بل هېواد کښې زما غږ کېږي ما ته دې به دغه شمېره زنګ ووي صفر اووه اویا اته نوي څلور اویا شپږ سوه اته پنځوس صفر اووه اویا اته نوي څلور اویا شپږ سوه اته پنځوس. ډېره مننه خدای په امان خدای مو مرسته.
زه رحمت الله ولد اجنب الله کدایت زابل ولسوالی شاجر کریه جعفر مخیر زما د کاکا زوی مقتدا ولد ارز محمد درې کار کیل سی د خپل کور په مدرک سوی دی اذا من دیم که هر څوک د مقتدا په انساک شي معلومات کری تر دې شي مهاراج زنګ ووهي صفر دوه درې دوه شپږ دوه یو تکرار صفر دوه درې دوه شپږ دوه یو وسلام.
السلام علیکم زمیر احمد کمه د ولایت څخه تاسو ته پیغام لرم ما یو ورځ د سلطان احمد په نامه باندې مشوره کوم عجل صاحب دی صاحب محمد زوی ډیر وخت راځي ایران شاه د کلی دینو نه درا کړی وار مسلمان نو ته کوي پاتې یو مسل چې پدغه لمبا د مهرباني نه مخه دار لمبا باندې تمال سون چې په وروسته و نه نیوي یو اتیا د نیوي اتیا لمبا دی واج بیا چې کړو چې په وروسته و نه نیوي د نیوي چې په وروسته و نه نیوي یو اتیا د نیوي اتیا وسلام.
د ورکشو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ، د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې تاسو هم کوم ورکشو عزیز پیدا شي.
السلام علیکم زما نوم آیاز الدین دا آیاز او زما یو ورور دی د خان لیگی احمدشاه ولایت زمت خوشحالی پلار نه دی پخپله مسکونه مې خمرایم او صابونه چې بیا راځه سوی ده او سن موږ سره دغه نمبر دین څه څنګه ووري صفر اوسه یو نیلي څلور څلوي صفر یو پنځه.
بس محمد نعزيز العبال ولا خبركم ما يو أخذي بعبد الوحيد فنعمة بعدي شلا إن أتكى على كيري شوك بي ده العبال ولا أسخو ركسوي ده إذن ده تغامة وعلي رادو بطريقة بشي ده تطلع من حاجين ده أنا أقول عبد الوحيد ميري كحتاتي معلوماتي يعد يقبل مرة غاوي مستجي فزاغ لنبالغان غوهي سيبر أبيع بريتوا أتشبتا تنزل سيوشبتا سيبر أبيع بريتوا أتشبتا تنزل سيوشبتا.
دا پیغام دا ورکشو از زان دلت پروگرام دا پریکدم سمیولا خلینی تن دریم دا پکیاوی ولایت دا تمکنه ولسوالی تا خبر کم زما یو تر زوای جاوید د پلار نیمه ملا سمار ګول دی ورن نو نمونه دی خو یو ګول مقبل نسیم مقبل جاوید تر تلور په یمیا سکیږي چې کور ته به دره کا شوی دا کچاته معلومات وی جاوید په لبې سمار ګول په کوم مقبل ګرمي کې لې سدن کې اوس مال په سلنګي کې شي نو د نسیم مقبل شمې ته دی زنګو وي خو دې اور دین کو ته حیوا په احترامانه ډول هیلا کوم مخه چې ما ځان ته ډیر لږ کړه او زما سره مې ټایم او ورځې کول څنګه ولا مې وکړل چې پیسې راولې دا سي یعنی غلو د کوم مده زمینی ول ورونو هغه ډیر لږ یاد سره دی دا چې موږ ته څنګه غوډه خبروي نو تاسو نه سم کوئ چې کله موږ ټلیفون شمیرې اعلان کوو او تاسو نه تمه ځای مات جوړوي د خدای رضا په خاطر مزه مات مات جوړوي زمين دې نسیم مقدار شمیره دا په دې شمیره باندې من سره اړیکه وایي چې خپل شرمی تر لاس کوي صفر واویا اته پنځوس اووه پنځوس پنځه سوه شپېته صفر واویا اته پنځوس اووه پنځوس پنځه سوه شپېته دا احترام ازادي راډیو کارکوونکو ته یو جهان مننه چې کوم غوږونه موږ پرېږدو هغه موږ ته نه شرکوي واقعا ازادي راډیو یوه ډېره په زړه پورې راډیو ده او زما په زړه کې ځای لري.
زما نوم رحمت الله دی د تخار د ولایت د جمله کرم اقنزم د تخار د تخار جغرد ولسوالین د نور الله په نامه د درې کال کې زما ورور وکړي د مرګ د ژوند په اړه معلومات نشته او که چیرې د زما आवाज واوري یا بل مسلمان واوري د ته چیرې په اړه معلومات په دې لمبر دی ماته زنګ راو او شه پر درې ډبل دوه او درې څلور یو شپږ پنځه دوه درې تاسو ما د موبایل لمبر دی 03222 او 3416522 د ما د موبایل لمبر دی کار څوک په دې لبانې مات سپته معلومات راکې نو ډیر شبې او سلام.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
ورکوشو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یکشنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروگرام اوریدل مهیروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لړ چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکښوي عزیزان مراټوي. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې نوي اوریدلای، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته یې سره واورئ. د منګا پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې پر راپسې اورئ.